ویو 360 میں پاکستان کی نئی حکومت کے لیے معاشی اور خارجی امور کے میدانوں میں چیلنجز، کیا نئی کابینہ ان مسائل کے حل کے لیے توقعات پر پورا اتر پائے گی، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے متنازع انتخابات کے بعد حالات قدرے معمول پر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت بن چکی ہے اور کابینہ کے لیے پورٹ فولیوز کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان کے چیلنجز میں اس وقت سب سے بڑا پہاڑ معیشت کا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے نئی حکومت نے ایک تجربہ کار بینکر کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے 4 بار وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار کو اس بار وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں، خاص طور پر جب پاکستان کے لیے مغربی سرحد پر افغانستان کی طرف سے بھی چیلنجز ہیں، شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی حکومت کے لیے خارجہ پالیسی کی کیا ترجیحات ہوں گی، اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اب جبکہ نئی حکومت مکمل ہو چکی ہے تو کیا یہ پاکستان کے معاشی اور خارجی امور سے متعلق مسائل کا حل ڈھونڈ پائے گی۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، علی فرقان اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، باقی کی وفاقی کابینہ کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ علی، کیا ترجیحات ہیں وزراء کی، کس کس سے بات ہوئی آپ کی؟
جی دیکھیے، ابھی تو دوسرا روز ہے کہ حلف برداری کے بعد جو ہے وہ یہ وزراء اپنے اپنے اداروں میں گئے ہیں، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک وزیر کو ایک سے زائد وزارتیں دی گئی ہیں، وہ اپنی وزارتوں میں جا رہے ہیں، چارج دے رہے ہیں اور بریفنگز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا احاطہ کریں گے۔ جیسے جس دن ہم نے بات کی ہمارے نئے وزیر خزانہ اورنگزیب سے، محمد، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جب ہم سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ انہیں وقت دیجیے، ابھی انہیں بریفنگ لے لینے دیجیے، کچھ وقت انہیں جو ہے وہ چاہیے اس کے اوپر تاکہ وہ کوئی پالیسی قسم کا بیان دے سکیں گے۔ اور اب ان کا یہ بیان پھر اس کے بعد آ گیا کہ پاکستان ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے نئے وزیر خزانہ نے کیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے بعد کچھ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو ایک سیاسی بے یقینی کی صورت حال اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی فنکشننگ کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔
علی، آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آپ کی محمد اورنگزیب سے بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ شاید آنے والے دنوں میں، جب تک وہ بریفنگز نہیں لے لیتے، کچھ واضح طور پہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسلام آباد میں اوورال وائب کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے ان منسٹرز کو لے کے، کتنا کانفیڈنس ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے شو کیا جا رہا کہ یہ کابینہ جو ہے وہ ملک کو مسائل سے نکال سکے گی؟
ایک تو یہ کابینہ میں کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹ لوگ شامل کیے گئے ہیں، باقی تو زیادہ تر جو ہے وہ مسلم نون کے پرانے سینئر جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی تقریباً اسی وزارتوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو پچھلی شہباز شریف کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس کو اور موجودہ کو جب دیکھ کے جو ماہرین سے ہم نے جب بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ اب کے حالات شاید اس حکومت کے لیے نسبتاً کچھ موضوع ہیں، کچھ بہتر ہیں جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف کی، تو ان کو لگتا ہے کہ اس نے انہیں کرنے کو کچھ زیادہ موقع اس وجہ سے بھی ملے گا، کچھ حالات بہتر کے، اور یہ اتحادی حکومت اس طریقے سے جو ہے وہ یونٹی حکومت کی طرح کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو زیادہ اسپیس ہے مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے پاس کام کرنے کے لیے، اور وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے کمپرومائزز نہیں کرنے ہوں گے جو پچھلے 16 ماہ میں
پچھلی دفعہ جو انہوں نے کیا۔ علی، آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی بالکل، آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اور کل سے جو ہے وہ اس کے اوپر مذاکرات پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے، اور یہ 1/2 بلین کی جو ہماری تیسری قسط ہے جو کہ معاہدہ اور پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد اب تک جو صورت حال ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور اس قسط کے اجرا ماہرین کا یہ کہنا ہے کافی امکان ہے، کبھی امکان ہے کہ اس میں کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کو جس طریقے سے نئے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب بات چیت جو ہے وہ کچھ ابتدائی شروع جو ہے وہ اسی میں پاکستان چاہے گا کچھ کر لے آئی ایم ایف، اور آگے آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھائی جائے گی۔
بہت شکریہ علی فرقان، آپ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے پڑوسی ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں. افغان سرزمین پر موجود کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کابل میں طالبان حکومت سے ناراض ہے, جبکہ مہاجرین کی بے دخلی پر افغان طالبان پاکستان سے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہوئے, جب سرحدی خلاف ورزیاں کے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کی. پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے کیا چیلنجز ہوں گے, اس بارے میں بات کرتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے سید حسین شہید سہروردی, ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے. بہت شکریہ حسین آپ کا. پاکستان میں عموماً خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے طے پاتے ہیں, اور اس حکومت کو تو ویسے بھی ہائبرڈ حکومت کہا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کم ہی ہوگا, کیا اس کو درست سمجھا جائے؟
بہت شکریہ اسد. سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا وہ تو بہت زیادہ دلچسپ ہے اور وہ بہت مثبت بھی ہے, کیونکہ واقعی پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعض ایسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پہلو ہیں جن کو پر کہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے, اور پالیسی ان کی طرف بننا بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے. تو اس میں ہر وہ چیز جس میں کہ سیکیورٹی معاملات ہیں, مثلاً امریکہ کے ساتھ تعلق, چین کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور افغانستان اور انڈیا کی بات کی, ان میں ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے تو پھر پاکستان میں جو ہے خارجہ پالیسی ان ملکوں کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے. باقی تمام میں پھر جو دفتر خارجہ ہے یا جو حکومت آتی ہے, جیسے کہ اس وقت ہم موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بالکل اس میں آزاد ہوں گے. ہر وہ چیز جس جہاں پر کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل آتے ہیں تو وہاں پر فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے خاص طور سے اپنا موقف پیش کرتی ہے اور اس کو پھر پالیسی کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, مطلب دنیا میں ہر ملک میں, بلکہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں امریکہ میں بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں پر کہ دفتر ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پینٹاگون کا جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے.
تو آپ کے خیال میں وہ رائے ان سے لی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس صورتحال سے ڈیل کر پائیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہے.
دیکھیے یہ جو اسحاق ڈار والی بات ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے, یہاں پر اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے جو خزانہ وزیر رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ خارجہ وزارت کا نہیں ہے, وہ کسی اور وزارت کا نہیں سوائے اقتصاد کے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے اس سے پہلے اقتصادی وزیر رہے تھے, خزانہ وزیر جس کو میں نے کہا, وہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں. وہ ہر اس چیز کو جو پاکستان کی خارجہ وزارت سے تعلق رکھتی ہے اس کو اقتصاد کی نظر سے دیکھ کر سامنے پیش کریں گے. بلکہ میں تو تھوڑا سا اس سے بھی آگے جاؤں گا, پاکستان میں اس کے بعد یعنی آج کے لحاظ سے میں ہمیشہ کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں اور میں ابھی بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں دنیا سے دنیا میں جہاں پر لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کسی کی اگر اکنامکس کے ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر اس کی اورینٹیشن ہے تو ان کو لگایا جائے, کیونکہ اس وقت ہمیں زیادہ مسائل اقتصادی ہیں. وہاں جا کر دونوں ملکوں کے تعلقات اقتصاد کے لحاظ سے دیکھے جائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور پہلو ہو. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ رہتے ہوئے اگر وہ وزیر خارجہ لگیں گے تو ان کی خارجہ پالیسی بھرپور طریقے سے اکنامکس اورینٹیڈ ہوگی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں؟ سی پیک کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اٹھے, کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کے باقی کچھ جو انٹرنل پروجیکٹس ہیں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ چونکہ کلیش آنا شروع ہوا تھا اس کے بعد سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اسحاق ڈار اس کو واپس ٹریک پہ لا سکیں گے یا قصہ پارینہ ہو گیا؟ یہ
دیکھیے یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اور خاص طور سے پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے. یہ ان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے مسلم لیگ جو کہ اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کا, اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ناکام ہو. اگرچہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سی پیک بالکل خاموش ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر پیسہ لگ رہا ہے, کدھر لگ رہا ہے, کہاں کیا کوئی اس کی پروگرس ہے. یہ بھی معلومات ہے جتنا کہ میرے اسلام آباد میں تعلق ہیں چین کے ایمبیسی میں کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو رفتار ہے کام کی وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے اور جس کے لیے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ انہوں نے اپنی پریشانی کا واضح جو ہے اظہار کیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ نمبر ون پرائیورٹی ہوگی, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو कहा जाएगा वो वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनके सर का ताज एक प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया था और वो जो है पाकिस्तान की जो है तकदीर बदल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब बेहतर होगा, अब प्रायोरिटी पर आ जाएगा।
तो शरीफ खानदान के कुछ अरब ममालिक से हम जानते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हैं, इस हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा हो सकता है खसूसन कर्ज़ों की अदायगी में, और ख़ास तौर पे जब वजारत खारजा जो है वो भी इस हकदार के पास है? तो
असल ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। असल में जो शरीफ खानदान है वो अक्सर अपने ताल्लुकात ज़ाती कर लेते हैं मुमालिक के जो लीडरान हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लीडर जो कि मुसलसल रहते हैं, यानी शेख डम्स में जो अरब मुमालिक हैं, चीन हो गया, तो ये क्या करते हैं कि ये उसको एक फैमिली रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं। तो इस वजह से आपका ये सवाल सामने आ रहा है कि शरीफ खानदान वो इन लोगों के साथ कैसा ताल्लुक इख्तियार करेगा। हकीकतन ऐसा ही है, अरब मुमालिक में ज़्यादातर जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा गुरबत की नज़र से देखेंगे। वो जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए जो कर्जे हैं वो इनको वो देंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये एक ताजिर खानदान है और ये तिजारत के लिहाज से, इक्तिसाद के लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने इन ताल्लुकात को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ये अरब ममालिक जो हैं ये बड़ा बहुत बेहतर तरीके से बड़े वाज़े तौर पर खुल कर इस वक्त जो है पाकिस्तान के सामने आएंगे। और
लेकिन उसे हमें ये PDM-1 की जो गवर्नमेंट थी उसमें तो शायद इस तरह से नज़र नहीं आया, उस वक्त तो ये खुल के सामने नहीं आया कोई भी अरब मुल्क।
देखिए PDM-1 की तो असल बात इस तरह से है कि वो एक बहुत ही एक सुपरफिशियल किस्म की हुकूमत थी, उनके सर पर थोप दी गई थी। हर एक को पता था कि मेजॉरिटी हुकूमत जो मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं और ख़ास तौर से एक पार्टी से हैं वो पार्लियामेंट में नहीं है, दो सूबों की असम्बलियाँ नहीं हैं, तो ये एक बहुत ही आर्जी किस्म का एक एक, एक, एक सेटअप बना दिया गया था। हर मुल्क को पता था कि इनका कुछ पता नहीं कि सर्वाइव भी करते हैं कि नहीं। तो इस वजह से हर शख्स जो आपको मालूम है कि सरमायादार या कोई भी मुल्क अपने सरमाए के लिए ज्यादा फिक्रमंद होता है, तो उनका परेशानी उनकी ये थी कि सरमाया अगर लगा दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस निकालना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाए। अब तो एक हुकूमत आ गई, अभी थोड़ी देर पहले जो आप इस्लामाबाद के जो नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे, तो बुनियादी तौर पर तो सर्टिनिटी है ना, बुनियादी तौर पर तो एक पुख्तगी है जो कि आ गई है, हुकूमत बन गई है। अब इसके बाद जो ये इनकम्प्लीट जो कैबिनेट है ये भी मुकम्मल हो जाएगी कुछ महीनों में,
तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो आपके ख्याल में रोल प्ले करेगा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है उनको आप कैसे देखते हैं?
देखिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तो पड़ोसी लिहाज से हैं, हमला तो अभी तक जो है वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से थे, लेकिन जो ईरान के साथ जो मामला हुए जिसमें कि दोनों मुल्कों की तरफ से जो है वो अंदरून खाना जो है वो अटैक किया गया, अफगानिस्तान में TTP क्लियर कट अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उसने बता दिया कि उनका TTP पर कोई कंट्रोल नहीं बन रहा है, उस वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और मेरा ये ख्याल है कि अब वो उनको हर सूरत में या तो मामला को फिक्स करने होंगे या पाकिस्तान हॉट परसूट पर तरीका इख्तियार करेगा, यानी अंदर जाकर जो है तालिबान की जो कमीनगाहें हैं उनको निशाना बनाएगा। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की जो पहले थी या अभी तक है वो मुसलसल जारी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा।
तो अमेरिका के लिहाज से हुसैन लास्ट पे नई हुकूमत की तश्कील पर भी कोई खास गर्मजोशी नहीं देखने में मिली हमें, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी?
इस मामले में भी आपने बड़ा इस लिहाज को वाजे कर दिया। देखिए पाकिस्तान आपने शुरू जो ये डिबेट की तो उसमें आपने बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़े इंतखाबात थे, उसके बाद पाकिस्तान में जो शोरिशें चलना शुरू हुई हैं तो अमेरिका इसके बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी तशवीश का इजहार किया है कि जो शिकायतें आ रही हैं उनका अजाला किया जाए। अगर ये शिकायतों का अजाला नहीं किया जाएगा तो लाजमात है हुकूमत तो बन गई है लेकिन उनको इसमें परेशानी तो है, इस वजह से वो गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही। एक दूसरी बात ये कि कैबिनेट बहुत मुख्तसर अभी दिखाई गई है, एक और जो मेजॉरिटी पार्टी हुकूमत में जो मौजूद है, जो हुकूमत के साथ जो अलाई कर रही है वो है पीपल्स پارٹی ابھی اس نے بھی کیبنٹ کو جوائن نہیں کیا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے امریکہ جو ہے ایک مخمصے کا شکار ہے کہ ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیکورڈ. انہوں نے حکومت تو قبول کر لی ہے لیکن وہ ابھی تک کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیج حکومت آئے, جو الیکشن کی جو دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کو کلیئر کیا جائے, اس کے بعد کہیں گرم جوشی ہمیں امریکہ کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ ڈیموکریسی کو اپنی فارن پالیسی کا بڑا اہم جزو رکھتا ہے, تو وہ اتنی گرم جوشی دکھا نہیں سکتے اس وقت, کیونکہ ایک طرف الیکشن کی دھاندلی کے الزامات ہیں, دوسری طرف کیبنٹ جو ہے وہ بھی بہت چھوٹی دکھائی گئی ہے
جی.
تو اس وجہ سے لوگ بہت کوشیس ہیں اس معاملے میں.
بہت بہت شکریہ حسین آپ کا. حسین شہید سہروردی ناظرین ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے, اور بات کر رہے تھے پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے, پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے. بہت شکریہ حسین آپ کا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک کی انتہائی مشکلات کا شکار معیشت ہے. ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے اور پچھلے ہی سال آئی ایم ایف کی مدد سے دیوالیہ ہونے سے بال بال بچا ہے. پی ڈی ایم کی پہلی حکومت اس بات کا کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا کام ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کیا ہے. تاہم اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر اس بارے میں بہت تنقید بھی ہوتی رہی کہ ان کے بیانات اور پالیسی کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل ہوا اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا. پاکستان میں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی شرائط کے طور پر پچھلے ڈیڑھ سال میں بجلی اور گیس کی رعایتی قیمتیں ختم ہونے کی وجہ سے ملک کے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کی شرح میں شدید اضافے سے عام پاکستانی پریشان ہے, لیکن موجودہ حالات میں ملک کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے. یعنی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے کو دو بڑے اور فوری چیلنجز کا سامنا ہے, ایک بیرونی قرضوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران سے ملک کو نکالنا اور دوسرا عام آدمی کے لیے معاشی حالات کو بہتر بنانا. کیا بینکنگ کے شعبے سے آ کر وزارت خزانہ کا قلمدان پہلی مرتبہ سنبھالنے والے نئے وزیر خزانہ ان چیلنجز سے نمٹ سکیں گے؟ معاشی ماہرین کی توجہ اسی سوال کا جواب جاننے میں ہے. پاکستان میں تقریباً سبھی ماہرین معاشیات اس بات پر متفق ہیں کہ معاشی اصلاحات لائے بغیر ملکی معیشت کو پٹری پر نہیں لایا جا سکتا, لیکن شاید ان اصلاحات کے لیے بھی پہلے نظام کو بہتر کرنا ضروری ہوگا. ہارورڈ یونیورسٹی کے سینئر سینٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر اور ماہر معاشیات عاصم اعجاز خواجہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عاصم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہر تھوڑے عرصے بعد معاشی اصلاحات کا شور اٹھتا ہے, آج تک ہو کیوں نہیں پائیں؟ کیا سسٹم میں گنجائش نہیں ہے؟
السلام علیکم مسعد, شکریہ مجھے شعبے بلانے کا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک حکومت نے نہیں کیا, ہمارا مسئلہ تھوڑا سا جیسے ہم کرونک النس کہتے ہیں, یہ کافی عرصے سے بیماری چل رہی ہے, اور اس بیماری کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آپ کے پچھلے ساتھی جو شو پہ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مین ہمارا چیز ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے اگر ہم اپنا قرضے کو ریسٹرکچر کر لیں, یا ہمارے جو نئے منسٹر فائنانس اور ہمارے نئے منسٹر فارن افیئرز ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں. یو نو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا صرف غلط زاویہ ہے.
آپ سمجھتے ہیں یہ
ایک کوئک فکس کہہ لیں اس کو, ہم پچھلے 50 سال سے اسی طرح کے کوئک فکس کرتے آ رہے ہیں کہ جی باہر سے قرضے کو ہم رینیگوشیٹ کر لیں گے, یا سعودی عربیہ میں ہیلپ کر دے گا, یا چین ہمیں ہیلپ کر دے گا, اور ہم آپ صرف اپنے آپ کو خود ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کی مین مسئلہ پاکستان کی یہ ہے کہ ہماری جو جسے پیداواری صلاحیت کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب سمجھیں ایسے کہ آپ نے قرضہ کسی سے لیا اور آپ نے اس قرضے کو استعمال نہیں کیا, اور بار بار آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سے پچھلا قرضہ پورا نہیں ادا نہیں کیا جا رہا. سو فنڈامنٹل پرابلم پاکستان کی ہماری اپنی پیداواری صلاحیت کی پرابلم. آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں انفلیشن مہنگائی کو بھی حل کرنا ہے, ہمیں اپنی اسٹیبلٹی بھی لانی ہے. وہ ضرور ٹھیک ہے بٹ وہ کوئک فکسز ہیں, وہ سپرفیشل فکسز ہیں, وہ ایسے فکسز ہیں کہ مریض آپ پاس آئے اور مریض کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کہیں گے جس پہ ہم پٹی مرہم پٹی کر دیتے ہیں اور بلیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ لانگ ٹرم اصل فکس نہیں ہے. اور ہماری جب نئی ٹیم آئی اورنگزیب صاحب آئے ہیں, دا ریئل چیلنج ان کے لیے ہوگا کہ کیا ہم یہ جو اصل فکس ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے.
تو پاکستان کے بیرونی قرضے جو ہیں ان کی وجہ سے ملک کو معاشی مسائل جڑ ہم کہہ سکتے ہیں, بیرونی قرضے جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ, اور اس حوالے سے خاص طور پہ وزیر خزانہ کا انتخاب ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ بینکنگ کے شعبے سے ہیں, قرضوں میں ڈیل کر چکے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی کام کیا انہوں نے.
دیکھیے اورنگزیب صاحب کی ایکسپیرینس تجربہ تو ان کا اور ظاہر صلاحیت بھی بہت اچھی ہوئے گی جن لیولز پہ وہ انہوں نے کام کیا ہے, اور شکر ہے کہ اپنے ایک رشتے دار کو نہیں اس پوزیشن میں ڈال دیا, تو اس سینس میں تو یہ اچھی بات ہے. बट एक मुल्क को चलाना और बैंक को चलाने में बहुत फर्क है, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई बैंकिंग सिस्टम भी कोई इतना शाकाहार सिस्टम नहीं है. सो ये नहीं हम कह सकते कि जी क्योंकि ये हमने अच्छे बैंक चलाए या बाहर से बैंकिंग एक्सपीरियंस लिया. ये थोड़ा सा फर्क है. जब आप इस तरह समझें कि बैंक जो है वो एक तरह से कर्जे को मैनेज करता है, बट आपका असल चैलेंज जो मैंने कहा उस पर कर्जे को मैनेज करना नहीं, आपका असल चैलेंज है कि मुल्क में प्रोडक्टिविटी, पैदाइशी सलाहियत, मुल्क में जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है हमारे मुल्क में, उसको आपने आगे करना है. आपने अपनी एक्सपोर्ट्स अर्निंग बढ़ानी है, आपने अपनी इंटरनल डोमेस्टिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना है. असल चैलेंज ये, जब तक आप कमा नहीं सकते तो आप फिर वापस को कर्जा दे नहीं सकते, और ये कर्जे को रिस्ट्रक्चर करना इज नॉट द सॉल्यूशन.
लेकिन आज हम प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी अगर आपके पास, चूंकि जहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपका वेर एवर मनी कैन अर्न समथिंग मोर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको पता है कि उसी फॉर्मूले पे सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं. पाकिस्तान में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स तो रियल एस्टेट में हो रही हैं, तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी कहाँ से आप देखते हैं कि बन पाएगी?
आई थिंक ये असल सवाल आपने अब पूछा है, और मेरा पहला व्यू ये है कि हमें सिर्फ यही सवाल पूछना चाहिए. इसके अलावा जो भी हम सवाल पूछते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है, वो हकीकत में डिस्ट्रैक्शन है. अब इस सवाल का जवाब क्या है? बट पहले यदि मैं प्रोफेसर में पढ़ाता हूँ, तो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक किसी तजियाती अमल को करने से पहले सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि आप सही सवाल पूछें. हम पिछले 50 साल से गलत सवाल पूछें. अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अकले पुल है या मेरे पास एक परफेक्ट जवाब है इसका, बट थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं. अच्छा, जब आप पैदावारी सलाहियत और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई किस किस कौन से सेक्टर्स हैं हमारे मुल्क में जिनमें हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं. उसमें जरिए सेक्टर इज ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि इसमें हमारी सेक्टर में इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्टर. इस सेक्टर में आप सोचें कि आपने सब्सिडी से काम करना है, कि आपने जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो कि एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उनको सपोर्ट करना है, उनकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनकी फ्रिक्शंस क्या हैं, वो किन चीज़ों में अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं, क्या उनको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए क्या उनको आपको नई सीड वैरायटीज में इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्या आपको लेबर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर क्या, आप क्लाइमेटिक चेंज देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है. इस वक्त पाकिस्तान में अगले सालों में पानी की किल्लत आएगी, क्या हम ऐसी इनोवेशंस कर रहे हैं कि हम ड्रिप इरिगेशन कर सकें या टनल इरिगेशन कर सकें या हम ग्रीन हाउस इरिगेशन कर सकें या हाइड्रोपोनिक्स कर सकें. इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हुकूमत में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. जब हम बाहर कशकोल लेके जाते हैं, बजाय कि हम उनसे पैसे मांगे, हमें चाहिए कि उनसे हम उनकी एक्सपर्टीज मांगें.
लेकिन ये भी तो जरूरी है, अगर आपने लोन्स पे करने हैं और आपने डिफॉल्ट से बचना है तो उसके लिए भी तो पेमेंट्स जनरेट करके लानी पड़ेंगी, और वही पेमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप रिपे करके शायद दिवालियापन या जो डिफॉल्ट है वो कुछ से के लिए बचाते हैं. आप इस्लाहात की जो बात कर रहे हैं उसके लिए तो क्वेश्चन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के पास, और खास तौर पे अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखते हैं तो किसी के पास इतना क्वेश्चन था ही नहीं.
देखें, मेरे एक साथी हैं मारूफ सैयद, जो सर पे इदारा है पाकिस्तान में, उनके सीईओ हैं, वो कहते हैं, सवाल रिपीट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मसला है वो 100 रुपए वाला मसला है, बट हमारी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं. ठीक है, तो हमें दोनों चीजें थोड़ी आइडिया करना चाहिए कि हमारा मसला इतना बड़ा नहीं है. अब आप बात कर रहे हैं कि भाई उस मसले को हल करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो आ सकती हैं कि नहीं आ सकती. बिल्कुल आ सकती हैं, ये कोई इतनी कॉस्टली रिसोर्सेज नहीं है. हमारी असल रिसोर्स हमारी टैलेंट है, राइट. ये मुल्क को कहना है कि जी मुल्क की जो कंस्ट्रेंट है वो पैसे से आती है, ये किसी मुल्क के बारे में कभी भी ये सच बात नहीं थी. मुल्क तरक्की सिर्फ अपने टैलेंट से करता है.
लेकिन हम सिंगापुर की मिसाल यहाँ पे शायद अप्लाई नहीं कर सकते आसिम. ये भी तो एक हकीकत है कि आप ये समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ जाएगी और सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा. ऐसा हुआ तो नहीं अब तक हमारे पास?
नहीं, आई डोंट थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई जरूरत है. आई थिंक आप प्राइवेट सेक्टर से इनोवेशन कर सकते हैं. हमारी इंडस्ट्री देखें पिछले कई सालों में, जो इस वक्त पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो फ्लैट है, राइट. हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको थोड़ा सुने कि जी उनके क्या मसाइल हैं. इस वक्त इंडिया में आप देखें बायोटेक में, बायोमेडिकल में इतनी अमेजिंग इनोवेशंस हो रही हैं. हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा बायोटेक सेक्टर, हम कर सकते हैं उसमें आप इनोवेट करें. आप सर्विस इंडस्ट्री में देखें, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है, एजिंग पॉपुलेशन का. पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे सबसे स्ट्रेंथ है हमारा यूथ,
हमारी जो है वो डिप्लॉय किया जा सकता है. बहुत शुक्रिया आसिम, वक्त की कमी है लेकिन इस डिस्कशन को हम किसी डिटेल निशेष में आगे बढ़ाएंगे. बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का.
बहुत शुक्रिया.
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खिते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. وضعیت
د نن وضعیت پروګرام قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت او چاري مهم په خیر وي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې افغانستان ته د ازبکستان د ولبور پوری چارواکي په سفر او د دې سفر په جزئیاتو بحث کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دغه هواد د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په ګډون یو شمیر ورپورو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنی چارو د وزیر بختیار سیدوف په مشرۍ او پلاوی سره په کابل کې په دوړخیزو خبرو اترو دوړخیزي خبرې اترې کړې او په بیلابلو اقتصادي مسایلو غږیدلې دي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې آیا په اوسنی وخت کې د طالبانو په حاکمیت کې د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د تجارت کچا څومره ده او په دغه اوسنی روابط په کوم طرف دي د روابطو هدف څه دی په مجموع کې دغه روابط د افغانستان لپاره څومره کومک کولی شي. نو د همدې بحث خاطر مو د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر صاحب ته بلنه ورکړې دی به هم په نږدې شبو کې زموږ سره په پروګرام کې یو ځای شي او د سره به په دې اړه بحث وکړو. د طالبانو حکومت تر دې که هم د افغانستان د شمیر نور او هیوادونو سره د اقتصادي رابطو یادونه کړې ده، ویل دي چې دوی د ګڼو هیوادونو سره رابط لري اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو مسله لا پر ځای ده او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی. خو همکاران وایي چې لومړی به د ورځې مهم خبرونه واورو بیا به وروسته د خپل ملي مسره بحث دوام ورکړو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایي رئیس مبهوس د سشن بپورز مارچ 12 د افغان میرمنو د استازو سره د کتنې روسه د افغانستان په تړاو په ټولو پریکړو کې خزو په ګډون د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې دا هیواد لا هم د خزو د حکومت په برخه کې د یو جوړ بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایي رئیس د اکسپرتبلنیز شبکې لیکلي چې افغان میرمنو ته د فضا د برابرولو او د پریکړو د نیولو په برخه کې د هغوی د بوختولو لپاره باید نستړ کېدونکي هلې ځلې وشي. سیما بهوس ویلي نن ما افغان میرمنو ته غوږ کېښود او په دې اړه مې ورسره بحث وکړو چې امنیت د هغوی لپاره په سمانه دی. د ملګرو ملتونو په مرکز کې د ښځو د وضعیت د ارزولو کمیسن غونډې د دوشنبه په ورځ د مارچ په 12 پیل شوې دي. د دې کمیسن غونډو ته چې ټاکل شوی دوه اونۍ به دوام وکړي د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر افغان میرمنې هم بلل شوې دي. د طالبانو حکومت وایي چې دغه حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په ګډون یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سیدوف په مشرۍ یو پلاوی سره په کابل کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼې کې ویل شوې ده ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر مولا محمد حسن سره په کتنه کې ویلي چې هوا د وړي په افغانستان کې د سیمټو د تولید د وی فابریکې جوړولو د ډبرو سکرو د استخراج او د ډبرو سکرو څخه د 200 میگاواټ برېښنا تولید په پروژو کې پنګونه وکړي. د 2022 کال په وړي کې د امریکا د نیو مکسیکو ایالت تر ټولو ستر خار البکرکی کې د مسلمانانو په ټولنې کې ورسته له هغه یره خبره شو چې د ټولنې درې غړي په مرموز ډول وژل شول. اوس په دغه تور یو افغان کډوال د دریو مسلمانانو د وجلو په تور محاکمه کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار شیرور زنګ ناوري.
څارنوالانو هڅه کوله معلومه کړي چې په دې وجنو کې څوک لاس لري او دا چې آیا دا خلک د دینی او یا نژادي کرکې پر اساس وژل شوی دي. خو دوی وازه څو ورځو تحقیقات وروسته څرګنده شو چې د دې وجنو مخه دینی او یا نژادي کرکې نه و. البکر کی په محاکمه کې چارنوالانو ته د سیشن پورز د مارچ په 12 چې د قبل 28 منټې سره سمون خورغو ویل چې په دوه وژنو کې د همدې ټولنې 350 کلن افغان غړي محمد عاطف لاس درلود چې څو کاله وړاندې له خپل کورنۍ سره امریکا ته راغلی دی. ورځنګ د امریکا غا واشنگټن
خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان پوز د چهارشنبه په ورځ خبر ورکو چې د عربو په سمندر کې د وی کشته د ډوبېدو لامل دولس تنه پاکستانی کب کوونکي مړه شوې دي. د پاکستان سمندري ځواکونو ویلي چې په دې پیښه کې د دوه ولاد رکشو کب نیونکو لټون روان دي. د کب نیونکو د کشته د مارچ په 15مه د سند ایالت جنوب لور ته په سمندر کې ورکشوي وه او جګورون کې د هلیکاپټر او ګړندې بیړیو په مرسته لټون کوو. د پوز د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبه په ورځ په وی خبر پاڼه کې ویل د دولس کبنیونکو جسدونه موندل شوي دي. د پاتې دوه ورکو شو لټون لا هم روان دي. مرګونه ترانسپورټي پیښې په پاکستان کې معمول دي چیرې چې ګڼه ګوڼه ډیره ده او د خوندیتوب تدابیر کم مراد کیږي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ویلي دا ورته ډیره د قدر وړ ده چې د سې شنبه په ورځې د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماندي وګټله. په دې سره هغه د جمهوري ریاست ټاکنو کې د ګوندي سیالۍ بریالی وته او اوس په د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې اوس لیبیا د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن سره مخ شي. بل اړخ کې جمهور رئیس جو بایدن د سې شنبه په ورځ د ګوندي استازو دومره رای خپلې کړې چې د دیموکرات ګوند نوماند شو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د چهارشنبه په ورځ د ټیک ټاک په نوم ټولنیزې شبکې د بندولو په مقصد په یو قانون رایګیری کیږي. د دواړو لوی ګوندونو استازي وايي د ټیک ټاک ټولنیزې پاڼه ملي امنیت ته یو خطر پیښوي. کدا قانون تصویب شي د ټیک ټاک په نوم د لنډو ویډیوګانو د اپلیکیشن چینایي مالک بایدنس شپږ میاشتې وخت لري چې په خپل محدود کړي کنه په امریکا کې به بند شي. خو د ټیک ټاک پاڼې مسولین وایي دوی د امریکایي کارکونکو معلومات د چین د حکومت سره نه دي شریک کړي او دا هم ورته نه د معلومه کې بیجینګ د دې پاڼې د محدودولو سره موافقه وکړي. د نیوزیلند د پارلیمان په خوانی ایرانی اصل غړي ګولریز کارمان د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې له دوه کلونو اغلاوي کړې دي. کارمان په نیوزیلند کې د کین اړخي گرین ګوند غړي او لومړنی کډواله ده چې د غهواد د پارلیمان غړیتوب تر لاسه کړو. خو له دوه کلونو د غلا قضیه د هغې سیاسي راتلونکي لخند سره مخامخ کړي دي. نوموړي د جنوري په میاشت کې خپل رواني روغتیا ته د پاملرنې لپاره د سیاسي مسؤلیتونو استعفا وکړه. د هغې اور زروستا په کارمان تور ولګیدو چې د قیمتو چې د قیمتي جامو له دکانونو اغلاوي کړې دي. او افغانستان د روټوب اچونکو محمد نبی په مټ د سیشن بي پورس مارچ 12 د کرکټ په ورځني سیالي کې آیرلند ته سترماتي ورکړه. محمد نبی په دغه لوبه کې په لسو اورونو کې یوازې اتلس منډي ورکړي او د آیرلند پنځه لوبغاړي وسوسول. د توپ وهنی په برخه کې محمد نبی اته سلويخ منډي وکړي او د دې لوبې تر ټولو غوره لوبغاړي ونومول شو. د افغانستان بل روتو پچونکې ننګیالي خروټي چې پرونې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبې کې لومړنۍ ورځ وه د مقابل لوري سلور لوبغاړي وسوسول. قدر منوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه چیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم سلام. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل په دې پروګرام کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره د طالبانو په اقتصادي روابطو غږیږو. تازه کابل ته د ازبکستان یو پلاوی راغلی چې د پلاوی مشي هم د هیواد د تجارت وزیر کوي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پلاوی د رئیس الوزرا د اقتصادي او اداري مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالسلام حنفي سره هم کتلی دي. همداشان د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د افغانستان برېښنا شرکت او د وسپنې پټلۍ ادارو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اساس هم د ازبکستان د قانون او سوداګرۍ برېښنا او نورو اداراتو له استازو سره د ارګ په چارچنار مانی کې ملاقاتونه کړي او دا جلا جلا ملاقاتونه دي. د خبر پاڼې مخې د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر ملا محمد حسن سره په کتنه کې ویلي چې هیواد غواړي په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د فابریکې د جوړولو د ډبرو سکرو د استخراج او لډبر سکرو څخه د 200 میگاواټ برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونه وکړي. په دې خبر پانه کې همدا شند ویل شي چې نوموړي د ترانس افغان او سپنی پټلې پروژې ته په اشاره وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان مسلکي او متخصص ټیم افغانستان ته د پروژې د تخنیکی چارو د ارزونې په موخه سفر وکړي. د خبر پانه لمخې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ازبکستاني پلاوی ته په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د رسنۍ د مرکز لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ازبکستاني پلاوی سره د مولا عبدالسلام حنفي د کتنې په اړه ویل شوی چې ښاغلی حنفي د پلاوی ته ویلي چې افغانستان کې واقع د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د ازبکستان سره د افغانستان په سرحد کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. مولا عبدالسلام حنفي ویلي چې د داعش فتنه چې د بهرنۍ استخباراتو زیږنده ده له منځه وړل شوې، د نشي توکو کرکیلې قاچاق او استعمال منع شوی او اداري فساد صفر شوی دی. له ټولو ګاونډیو په ځانګړي ډول ازبکستان سره د اسلامي امارات یا د طالبان د حکومت روابط نیک او دوستانه دي. همداشان هغه ویلي چې حکومت د ترانزیتي پروژو په ځانګړي ډول کاسازر، تاپی او د افغان ترانس وسپنی پټلۍ پروژو په څیر پروژې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره نښلوي د پلیکیدو هڅې کوي. افغانستان ته د دغه ازبکستاني پلاوی سفر د مخه د دغه هیواد استخباراتو او سرحدي ځواکونو رئیس عبدالسلام عزیزوف په مشرۍ یو پلاوی هم د طالبانو حکومت سره د مسایلو په اړه خبرې کوي. همکاران وایي چې موږ میلمه هم ملنیک مرغه را سره وصل دی او د تخنیکی مشکل له امله موږ نه توانیدو. بهیر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم.
منه اجازه شد کور ودان بخنه سره چې د تخنیکی
الکم او تخنیکی مشکل په دې ونه توانید تاسو اول کې وخلو پر صورت وخلو وسمسته. بهیر صاحب، ما وویل په پایل کې او تاسو سره زوغه یدم چې د ازبکستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او د دې پلاوی سرپرستی هم د غیواد سوداګری وزیر کوي. او اول غوړم دغه د سیمې د هیوادونو په خاص ډول د مرکزی آسیا د هیوادونو سره بیا په خاص ډول د ازبکستان سره اقتصادي روابط په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟
جوازه چې د افغانستان او ازبکستان د ډیرو په خوکلونه دوی سره روابط لري، هم اقتصادي روابط لري، هم سیاسي روابط درلوده، هم د کلتوري لحاظ د هیوادونو یو بل سره ډیر نږدې او شباهتي نه لري. چې د مشخصا په اقتصادي مسایلو وغږیږو، ازبکستان یو څخه افغانستان ته په تیرو کلونو کې زراعتي مواد ډیر زیات واردېدل او د دې ترڅنګ د زراعتي د کار او کرکیلې دپاره هغه ماشینري چې په کار ده، هغه ماشینري تر زیات حده د ازبکستان یو څخه افغانستان ته واردېدله. د دې ترڅنګ موږ تاسو د شاهد یو چې په یو زیاته کچه برېښنا د ازبکستان افغانستان ته واردېږي او په همدې ډول د افغانستان او پاکستان د ریل پټلۍ چې ده، دا هم خصوصا چې په دې اواخرو کې د افغان ترانس د ریل پټلۍ د امتداد مسله رامنځته شوې ده، دغه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هغه بارز یا غټ اقتصادي پټی دی چې د دغه روابطو د استحکام لپاره یو تعداد ګامونه یې پورته کړي. نو که چیرې دغه تګ راتګونه د اقتصادي موخو تر عنوان لاندې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ زیات شي، ګوندې په راتلونکي کې د افغانستان د سیاسي روابطو د ښه کېدلو لپاره د نړۍ د نورو هیوادونو سره او د افغانستان د موجود حکومت لپاره د یو نوي ډیپلوماسي خلاصېدل یا دوی ته د یو نوي پړاو خلاصېدلو لپاره
مننه. بهیر صاحب، د طالبانو په تر واکمنۍ وروسته د دوه هیوادونو د ازبکستان یا د افغانستان د ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو استازي هم افغانستان ته راغلي دي. په بحثونو کې په لویو پروژو په لویو کارونو باندې خبرې شوې دي، خبرې هم ورکړل شوې دي، اما نه یوازې په تیرو دوه نیمو کلونو کې، په دې تیرو شلو کلونو کې هم هیڅ وخت د برق د لویو پروژې پرته هیڅ داسې لویه پروژه یا لویې پروژې نه دي عملي شوې چې واقعا د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو پر رفع کولو کې یا د جنوبي آسیا سره د افغانستان په نښلولو کې مرسته وکړي. تاسو په دې تیرو څو کلونو کې یا په مجموع کې څه فکر کوئ؟ ولې دغه پروژې د دوه ګاونډي هیوادونو سره چیر وخت باسم پیکيږي اما عملي کېږي نه؟ دلایل څه دي؟ آیا اوس چې طالبان واکمن دي او امنیت هم ستاسو د دې امیدواري ستاسو چې د لوی پروژې عملي سي؟
اجازه صاحب، دلته د شرایط پخوانی تیرو کلونو د 2000 یم نه تر 2000 یوشتم پورې هغه شرایط تر سیمی شرایطو پورې کاملا تاثیر هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي منابع او دلاته هم د ډیپلوماټیک روابط او د لحاظ دا ډیر زیات تر فرق کوي. دا یو او دویم دا چې یو څه غواړم چې مخکې زدنه چې مشخص په باندې راشي یو څه بل زه غواړم چې غواړم چې اضافه کړم چې یوازې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ دا تګراتګونه زیات اضافه شوي نه دي، بلکې که چیرې موږ اوسه د ګزارشاته وګورو یوه ونه مخکې د ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ زیر یو په غټو اقتصادي مسایلو باندې د چارواکي سره وغږېدل، د دې تر څنګ چې په منتخبي غټې پروژه د پاغه باندې وغږېدل، نو د اقتصادي روابطو د ښه کېدو دپاره دوی سره وغږېدل، او همداسې موږ اوسه د قرغزستان سره د یو نورو منځنۍ آسیا هیوادونو سره او همداراز د ایران سره موږ اوسه ښه روابط لرو. دغه روابط اجازه شه په اساس د اکثران په اساس د پالیسی استراتیژی د ون ون یا بورد بورد کې دی هغه اساس باندې تنظیمي کې، اما د موږ اوسه یو بل ګاونډه هیواد دی چې بیا هغه دغه پالیسی هم سیاسي پالیسیانه هم اقتصادي او هم استخباراتي د افغانستان په مقابل کې فرق کوي. هغه بیا افغانستان ته بیا بل سترګي ګوري، ضرر ورسه او ګټه ما ته راورسي، یعنی افغانستان ته ضرر ورسي هغه ته ګټه ورسي. خو د موږ د نور ګاونډیان چې دي دوی هم د خپل ګټه ګوري، د اقتصادي لحاظ هم د موږ ګټې ته اندازه که نظر لري. دا روابط خراب بدی جلازه است که مشخصا تاسو دا سوال جواب تراشمه جمهوریت وقتی ولی د پروژې نه پلی کېدلې حالت دوه مسئله با وجود ده چې عایدات د تمویل مادی تمویل منابع زخت زیات وي، اما په دلیل ده چې دلته یو د سیاسي قطبونه یو د تقابل و په دې دلیل باندې دا پروژې نه تطبیق کېدلې. او دویم دا چې په افغانستان کې جنگ و، هر پروژه چې دا غټه زیربنایي او پرختی پروژه چې افغانستان کې دا غټه تطبیق لپاره کار کیده، د جنگ له وجې هغه پروژه نه تطبیق کېدلې. د بیلګې په ډول که موږ وایو خوشتفه پروژه ده، په تیرو شلو کلونو کې یا 15 سال وکړنو کې هیڅ وخت دا ونه شو د جنگ لامل و او د تقابلونو لامل و. په تیرو شلو کلونو کې با وجود چې امکانات مادي امکانات و اما دا پروژه نه تدبیر، اما نن موږ تاسو ګورو چې په یو نیم کال کې دا کار او یا چک سره مخکې یو پاتې تکمیلیږي. دلته دا په دې معنی چې جنگ موجودیت یا د شخړو موجودیت دا یو غټ عامل و، او د دویم دا چې هغه مانع هغه اقتصادي مانع، اما فعلا د جنگ مسله حل شوې ده اما اقتصادي موانع شته. او د دې تر څنګ یو څه بل هم دي چې مشخصا تاسو سوال ځواب کې تیرې تاسو ځوابولای، دا غټې پروژې چې دي دا د حکومتونو ترمنځ یا دولتونو ترمنځ امضا کېږي. دولت د ډیپلوماتیکو روابطو لحاظ ځان ته یو مشخص تعریف لري، یعنی دولت هغه ته ویل کېږي چې با وجود به چې پیاوارازی باندې حاکمیت ولري ته باید قوانین ولري او ته باید ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی اوسې. دغه معیارونه متاسفانه تر اوسه د افغانستان له جانبه پوره شوي نه دي. په همدې دلیل متقابل نوري هر هیواد چې غواړي چې افغانستان په روابطو کې سره وساتي، اما ډېر عملا کار ته نه نزدیکېږي، په دې دلیل چې دغه د حقوقي لحاظه دلته یو اندازه ستونزه ده.
بالکل مهرباني مهرباني.
او د دې تر څنګ دا هم نشوي راولای چې هماغه چې افغانستان د خپل ګټه په دغه غټو قراردادو او دغه غټو پروژو کې لري، دغه هیوادونه چې مخکې ما نمونه یا که دغه هیوادونه غټ اقتصادي مخه یا غټ اقتصادي نفی په افغانستان کې لري، هغه چې موږ اندازه چې موږ دوی ته اړتیا لرو، هماغه اندازه هغو هم زمونږ امکانات ته او زمونږ ترانزیتي موقعیت ته او زمونږ تجارت ته او صنعت ته او زمونږ د معدن استخراج ته دوی اړتیا لري.
بایر صاحب مهم وو ټکو ته مو اشاره وکړه، د افغانستان خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې د معدنو په لحاظ یو شتمن هیواد دی او تل دا یادیږي چې په تریلیونونو ډالرو شتمنۍ لري، اما دغه شتمنۍ هیڅ وخت نه دي صخره شوې. اوس ظاهرا هڅه همدا کېږي چې د اقتصاد د رغېدا لپاره هڅه وشي، د طالبانو حکومت هم هڅه کوي وایي چې امنیت هم شته. د دوه منابعو استخراج په اقتصادي لحاظ د افغانستان ځان بسیاري نه څومره د سیاسي ثبات سره ستاسو په نظر کومک کولی شي، او آیا فکر کوئ چې اوس په طالبانو کې دغه ظرفیت او قوت شته چې د دې منابعو د استخراج لپاره فرصت زمینه مساعده کړي؟
اجازه شد د افغانستان په تیرې ودونو کې اقتصاد او سیاست یو د بل نه بیلیږي. دوی لکه د یو څه چې دوه مخونه غونډې دي، دا هر څومره چې اقتصادي روابط دی او هیواد نورو هیوادونو سره یا د یو مشخص هیواد سره کیږي څومره د دې په اقتصادي مسله باندې خپل مثبت یا منفي تاثیرات لري. نو دا دوه شیان د افغانستان سره هیوادونو د موږ نشو دی او د بل نه بیل خو دا یو مسله. او دویمه دا چې پرته له شکه چې د افغانستان معادن د ملي شتمنیو په عنوان لاندې دا د افغانستان د فعلي بودیجه د تمویل یوه غټه برخه کوي. نو فعلا هم چې افغانستان د خپل فعلي بودیجه البته اسلامي اماراتو د خپل تمویل یوه غټه برخه یې د معادنو ده او یوه نوره برخه یې د سکس او د نور مسل نه تمویلېږي. خبره دا ده چې ولی په تیرو شلو کلونو کې معادنو ته یا توجه نشوه یا ترې ګټه پورته نشوه. دلته څو دلیله وو جوازه ده. یو دا چې د جنگ مسله او د مافیا مسله وه په یو تعداد ولایتونو کې یو تعداد سړی وې یو تعداد جزیرې د خدای اسلام اصطلاح چې اوس ډېره رایجه شوې د قدرت جزیرې وې چې دوی دغه منابع په شمول د معادنو دوی د خپل په نفع ترې ګټه پورته کوله دا د افغانستان بودیجې ته نه راتله. نو ځکه چې جنگ د زمينه خو هغه ته مساعده وه و هم دا چې دولت ولی په دې کې دخالت نشه کولای. دوه دلیل دا یو دا چې کافی اندازه کنټرول د خپل په سیماغ سیمه چې دولت په تسلط لري کافی اندازه تسلط په ټولو برخو نه درلوده. او دویم دا چې د تخنیکي لحاظ په وروستیو کلو کې د جمهوریت نظام د خصوصا د معادن او د برخو آغا سکتور د نتیجې ته ورسېدل چې موږ ضرورت نه لرو چې په ډېر عجلې باندې د افغانستان معادن نه ګټه پورته کړو. په څه دلیل یو دا چې دا معادن خو سرپټل ته پاتې هر وخت چې موږ غواړو او موږ په ده باندې اطمینان حاصل کړو چې موږ په کافي اندازه تجهیزات تخنیکي وسایل موږ لرو او د دننه ډېره غټه ګټه پورته کولی شو هغه وخت به موږ اقدام وکړو. اما هغه وخت دوی متوجه شول چې دومره هم د کدي لحاظه زیات امکانات نه وو هم د تخنیکی لحاظ زیات امکانات نه وو. د بیلګې په ډول کې چیرې د مس عینک مسله رامنځته شوه د مس عینک یو څه دوه مسلې وي. یو دا چې قرارداد چې اول امضا شوی و په هغه کې وروسته د افغانستان دولت متوجه شه چې زیاته نفع دغه نه چین وړي او کمه نفع دغه ترې وړي د افغانستان وړي. نو دغه د تعدیل مسله رامنځته شوه چې هغه کلونه وخت یې ونیوه. او دویم مسله چې من غواړم تاسو پوهیږئ چې د سیاسي مسایلو او سیاسي ناټو په افغانستان کې وو د متحده ایالاتو د تړون نو دا زیات خواندور نه تمامیده د افغانستان په خوانی متحدینو ته چې
بالکل
د
افغانستان د معدنو او د اقتصاد په بحث کې تل سیاسي مسایل ورختیا هم ډیر تاثیر درلود. موږ شاهدان چې په افغانستان کې دا مسله وه. اوس تاسو په طالبانو کې دغه ظرفیت وینئ چې دوی به په دې وتوانېږي ځکه داسې داوی هم شته چې ځینې معدن طالبانو خپلو کسانو ته یا کسان چې د دوی د نظر وړ دي هغوی ته سپارلې دي او استخراج کیږي. که د اقتصاد په بحث کې فساد داخل وي یا فکر کوي چې بیا هغه اقتصادي وده هغه اقتصادي هڅې یا د هیواد هیلي پوره کېدای شي ځکه موږ په تیر نظام کې هم همدغه مشکلات د دې لامل شول چې د اقتصاد په لحاظ خصوصا د خپل منابعو څخه د استفادې په لحاظ ځان بسیان شو. اوس هم د خطرات تاسو وینئ څومره اساس په نظر ارڅ روحانه او شفافیت شته او ظرفیت په طالبانو کې موجود دی؟
دغه دوه مسلې دي، یو د ظرفیت مسله ده بل د شفافیت مسله. ظرفیت چیرې وایي ظرفیت په هغه اندازه کې حتی د جمهوریت په وخت کې په هغه اندازه ظرفیت بلند تخنیکي او مسلکي د لحاظه نه شته ځکه چې ارتیازیات د موږ او تاسو ستدیونه د هیواد نه په مختلف دلایلو هیواد یې پرېښوده. نو پرته له شکه چې هغه اندازه قدري ظرفیتونه موږ په هیواد کې نه لرو چې دا معادن هم په معیاري ډول استخراج شي هم په معیاري ډول پروسس شي او پروسس شوي مواد دا بهر ته صادر شي ترڅو چې دا هم زیات اندازه عرض یا خارجی عرض من افغانستان توارد دا یو مسئله. او دویمه مسئله داده دام به در واقعیت مجید لری نیی که هر نظام چه به یو حیوات یا هر عدل چه حاکم یا هر حزب چه حاکم دوی به کوشش کهی پرتل شکه دوی به کوشش کهی چه دقیقه آیداتی منابع دوی به دخل آقا خلکو تا آقا شرکتون ترکی چې دا د دوی سره نږدې اړیکې لري او د دوی نه ګټه رسي یا د خلکو ته بیرته ضرر نه رسیږي. نو دا د وخت نه لرې خبره نه ده چې دا مسایل هم د شفافیت له لحاظه دا مسله پکې مطرح ده او د شدید لحاظ هم موږ ستونزې لرو.
بهیر صاحب، دوه نورې پوښتنې هم لرم. وخت مخ په خلاصېدو دی، څه میکانیزمونه، څه تګلاره، څه اصول په کار دي چې د افغانستان د منابعو څخه استفاده وشي؟ څه باید وشي؟ کومې تګلارې تاسې موثرې بولئ چې دفتن په تر لاس لاندې ونیول شي او دغه مشکلات د خلکو حل شي؟ یعنی وړاندې پیشنهادات مو څه دي؟
جلازی صاحب، دا موضوعات باید د اساس نه باید جوړ شي تر څو چې افغانستان کې د نظام نوعیت مشخص نه وي. دا کار به ستونزمن وي تر څو چې افغانستان کې یو افغانستان د یو اساسي قانون خاوند نه وي. بیا هم به دا کار ستونزمن وي تر څو چې افغانستان کې دا نور فرعي قوانین چې د معادن او برخه او نور تجارت او صنعت او ترانزیت ټول مسایل چې کور کوي تر څو چې دا واضح نه وي، دا خلکو ته واضح نه وي، دا کار به ډېر ستونزمن وي. نو ضرورت دا دی چې هلته موږ د اساس نه د افغانستان د نظام د اقتصاد چې موږ ته د کوم بازار نه موږ پیروي کوو، آیا دا آزاد بازار دی، آیا دا مختلط دی، دا څه نوع بازار دی، دا باید تعریف شي او د دې تعریف باید په قوانینو کې واضح وي تر څو چې موږ هم دولتي چارواکي هم خصوصي سکتور این پوه شي چې موږ په کوم مسیر روان یاسو، په کوم مسیر کې د موږ ګټه ده. نو دغه مسایل تر څو چې واضح نشي زه فکر نه کوم چې موږ د نورو فرعي موضوعاتو
بالکل څه نه څه به ګټه رسیږي. استخراج به هم کیږي، اما لکه څنګه چې تاسو وایئ چې هغه په اساسي شکل کار و سیاسي برښتیا هم نه وي، ځکه دغه مهم موارد چې تاسو یاد کړل. بهیر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه خپل غوړېدل اقتصاد یا دا اقتصاد چې انکشاف کړی په سیاسي وضعیت څومره تاثیر کولی شي؟ آیا تاسو هیلمن یاست، فکر کوي چې طالبان په دې وتوانیږي چې د افغانستان اقتصاد او د افغانستان منابع را جوړ کړي؟ آیا د دوی په تګلارو، د دوی په مفکورو به هم تاثیر وکړي؟ بل اخره به دوی په ځینو شیانو کې نرمښت وکړي، یعنی د اقتصاد خواله د دوی د سیاست د نرمښت لامل هم کېدای شي ساسي په نظر؟
ترته لشکره چې د ښه اقتصاد قوان یو فرد یا یو کورنۍ چې د ښه اقتصاد قوان دی، دوی به د درس او تعلیم او دغه مسایلو په تدریج کې دوی آینده جوړوي. نو چې ښه اقتصاد دی، چې اقتصادي د کلب او فکت وږي ته یو کلب نور مطلب کېږي. نو اقتصاد د یو ملک د پوهې او د یو ملک د فشار لپاره خپل اساسي ونډه لري. خو یو څه چې تاسو ته اشاره وکړه، د دغه روابطو وسعت یا د دغه روابطو زیاتېدل دا به دوه پایلې به افغانستان ته لري. یو دا چې چیرې موږ د ازبکستان یا ترکمنستان سره ښه اقتصادي سیاسي رابط پیدا کړو، پرته له ځکه چې دغه رابط یوه ښه نمونه وي او دا به نور هېوادونه په تشویق کړي چې افغانستان سره سیاسي او اقتصادي تعامل وکړي. صحیح یوه ګټه. دویمه ګټه دا ده چې چون نوی حکومت دغه نوي دغه نظام چې فعلا په افغانستان کې دی، دا یو نوی نظام دی، مطمئنا چې کافي تجربه نه لري. نو دغه روابط کیدای شي چې دوی ته د یو ښو تجربو زمینه هم مساعده کړي چې دوی په حکومتداري کې او په حکومتداري په ټولو برخو کې دوی د ښه تجربه نه
پالاسپار